محمد سرور دوستانو دا یو ساته خبرونه ده چې د طاهر روخان په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او پکې د افغانستان د ملکی تلفاتو په اړه د سیګار د رپورت جزئیات خبريږي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. په کابل ښار کې د دوو پاکستانی وګړو په شمول درې مشکوک کسان له یو اندازه چودونکو موادو سره نیول شوي دي. د جمهوری ریاست د محافظت د قطع قماندان د کورنیو چارو د وزارت امنیتی مرستیال ټاکل شوی دی او د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو درې ورځو کې د هوا تودو څپو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل ښار کې د دوو پاکستانیانو په شمول درې مشکوک کسان له یو اندازه خطرناکو چودونکو موادو سره نیول شوي دي. د کابل د 111 فرقې لخوا په یوې خپره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې امنیتي موظفینو د دوشنبه په ورځ د کابل په بوتخاک ولسوالۍ کې د غزمې پر مهال دغه درې کسان نیولي چې دوی پاکستانیان او یو افغان دی. په اعلامیه کې راغلي دي له دوی سره امونیم نایتریت او سی فورد مواد څه باندې 170,000 افغانۍ، یوه اندازه کلدارې، موبایلونه، سیم کارتونه، 2 پاکستانی پاسپورتونه، د قبایلو کارتونه او داسې نور مواد نیول شوي دي. د اعلامیې له مخې دغه کسان تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان امنیتي مسؤولان په پرله پسې ډول د افغانستان په نامنیو کې د پاکستان لاس لرل یادوي او له هغه هیواد یې غوښتي چې په خپله خاوره کې د ترهګرو ډلو پر ضد جدي اقدامات وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد له دندې لرې شو. د حکومت یوې معتبرې سرچینې ازادي راډیو ته د دې خبر په تایید سره وویل چې د جمهوري ریاست د محافظت د قطع قماندان د ښاغلي مراد پر ځای ګمارل شوی دی. دغې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، د غراز ویل چې د مدیریت کمزوري او له کار څخه د جنرال مراد نارضایت د هغه د لرې کېدو سبب شوی دی. مراد علي مراد 59 دی او د افغانستان په قول اردوګان او دفاع وزارت د مرسیال په توګه دنده ترسره کړې ده. د افغانستان اجرایي رئیس وایي حکومت د اقتصادي ودې، د کورنیو تولیداتو د ډیرېدو او د خصوصي سکتور د پیاوړتیا لپاره د اسانتیاو رامنځته کېدو ته ژمن دی. عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې د غراز ویل چې اقتصادي وده د خصوصي سکتور او کورنیو تولیداتو سره مستقیمه اړیکه لري. په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصاد وزیر مصطفی مستور ویل چې د افغانستان اقتصادي وده اوس مهال 2.2% کې ده. هغه زیاته کړه چې لا هم بېوزلي 50%، بیکاري 43.5% کې او د خوړو نه خوندیتوب 40% کې دی. ښاغلي مستور زیاتوي که پالیسي بدله شي او د صادراتو او وارداتو انډول رامنځته شي نو وړاندوینه یې دا ده چې د افغانستان اقتصادي وده به تر 2025 کال پورې شاوخوا 15.5% ورسیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په تیرو درې ورځو کې د هوا تودو څپو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي دي. د ایدی خیریه بنسټ چلوونکي فیصل ایدی پرون ویل اکثر مړه شوي کسان د کراچۍ ښار د غریب میشتو سیمو اوسیدونکي دي. په کراچۍ کې چې زیاتره وخت پکې برېښنا هم نه وي، پرون د هوا د تودوخې درجه 40 سانتیګراد وه. خو د سن ایالت روغتیا وزیر بیا دا رد کړې ده چې ګواکې په کراچۍ کې د تودو څپو له امله خلک مړه شوي دي. په 2015 کال کې هم په کراچۍ ښار کې د هوا ګرموالي شاوخوا 1200 کسان مړه او سلګونه نور ناروغه کړي وو. د پاکستان د هوا د حالاتو ادارې اټکل کړی دی چې په سیمه کې به د هوا تودوالی 40 پورې پاتې وي. د ایران ولسمشر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تندو څرګندونو په عکس العمل کې ویلي چې نړۍ نن د امریکا پریکړې نه مني. حسن روحانی تیر ماښام ویل چې نړۍ هر هیواد خپل استقلال لري. روحانی په خبره د امریکا دولت 15 شاته تللی دی او د هغه هیواد د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش څرګندونې تکراروي. بوش په 2002 کال کې ایران، شمالي کوریا او عراق د شرارت مرکزونه یاد کړي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روحاني تر عکس العمل د مخه په واشنگتن کې د هریټیج بنسټ په مرکز کې د وینا پر مهال له ایران سره د نوي اټومي توافق لپاره 12 شرطونه وړاندې کړل. پومپیو ویل هیواد باید د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو سخت بندیزونه پر ایران ولګوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې د مخه اعلان وکړ چې هیواد د ایران د 2015 کال له اټومي تړون څخه ووځي. او د سوریه پوځ ویل داعش ډلې څخه د یو محاصره شوي سیمې په نیول کېدو سره د دمشق ښار په ټولو برخو کنټرول راوستی دی. که د پوځ دا ادعا سمه وي، له 2011 کال را وروسته د لومړي ځل لپاره د دمشق ښار د اسلامي دولت ډلې څخه تصفیه شوی دی. له داعش وسلوالو څخه بیرته نیول شوې سیمه کمپ یار موغ نومیږي چې د دمشق په جنوب کې په حجر الاسود سیمه کې موقعیت لري. په دې کمپ کې شاوخوا 200,000 فلسطینی کډوال ژوند کوي. د سوریې دولتي ټلویزیون هم د دغه هیواد د پوځ د امنیتي ځواکونو او پوځ انځورونه ښودلي چې د بیرغونو په راپولو سره دغه کمپ ته رسیدلی دي. تاسو زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. دوستانو، د دې خپرونې زیاتره برخه آزادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو د نړۍ مدوات پکې لولو او د افغانستان په اړه پکې ځینې مهم رپورټونه در سره شریکو. سیګاریا د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د مرستو د څار اداره وایي د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په ملکي مرګ ژوبله کې لږ ډیروالی راغلی دی. د ادارې په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د روان کال په لومړۍ روبا کې 2,258 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خو دغه راپور دا هم لیکي چې د مځکنیو حملو په ترڅ کې ملکیانو ته اوختي مرګ ژوبله 15% کمه شوې ده. فریبا ظاهر پر رپورټ لري.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار ویلي که څه هم د روان میلادي کال د لومړیو دریو میاشتو په ترڅ کې په افغانستان کې د ملکي مرګ ژوبلې شمېر د تیر کال د همدې مودې په مقایسه لږ ډیره ده، خو وایي لا هم د ملکي تلفاتو عمومي شمېر په لوړه سطحه کې دی. سیګار په خپل تازه راپور کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو لیکلي چې د 2013 میلادي کال د جنوري له لومړۍ څخه د مارچ تر 1 پورې په افغانستان کې 2,250 تنه ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وشته، چې 1,300 تنه یې مړه او 1,495 نور ټپیان دي. راپور لیکي د 2013 کال په همدې موده کې 2,255 ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته وه. د سیګار د راپور له مخې په 2013 کال کې تر ټولو ډیره مرګ ژوبله د ځانمرګو بریدونو له کبله وشته، چې د همدې مودې د ټولو تلفاتو 33% جوړوي. راپور زیاتوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د همغږي ادارې یونما هم په خپل راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه چې د حکومت ضد عناصرو د بریدونو له کبله د ملکي مرګ ژوبلې سطحه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی او سلنه یې 8% شي، چې د راپور له مخې د تیر کال همدې مودې په مقایسه 6% ډیروالی دی. د سیګار د راپور له مخې د روان میلادي کال د لومړۍ روبې د ملکي مرګ ژوبلې 50% د طالبانو لخوا سوي دي، 11% د داعش وسلوالو لخوا، 4% د نامعلوم حکومت ضد ډلو او 2% د حکومت ضد ډلو په خپلمنځي بریدونو کې مړه یا ټپیان سوي دي. دغه راز د حکومتي ځواکونو لخوا د ملکي تلفاتو سلنه 13 شرودل سوي ده، خو په راپور کې راغلي چې که دا سلنه د تیر کال همدې وخت سره مقایسه سي 13% کموالی پکې راغلی دی.
یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه ل آزادی رادیو
د فوزرت وی هیڅ داسې اسناد نه لري چې له طالبانو څخه د ایران ملاتړ ثابت کړي. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویل چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د دې ډلې مالی ملاتړ هم کوي. خو د افغانستان د فوزرت وی دوی ته یوازې دا ثابته شوې ده چې پاکستان له طالبانو سره ولاړ دی. فریبا ظاهر په رپورټ برابر کړي.
له وسلوالو طالبانو څخه د ایران د ملاتړ په برخه کې د افغانستان او امریکا لیدلوري له یو بل سره توپیر لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دې اړه پلټنې کوي چې د افغانستان په نامنیو او له وسلوالو طالبانو څخه د ملاتړ په برخه کې د ایران د لاس لرلو احتمال عمومي. په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دوشنبه پر ورځ په زغرده وویل چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او د هغوی مالي ملاتړ کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د پلټنو په نتیجه کې به معلومه سي چې کوم هیوادونه د تروریستانو ملاتړ کوي. محمد راتمنشوایی،
تحقیقات ما ادامه داره. هر وقتی که تحقیقات
دوی تحقیقات دوام لري، هر وخت چې زموږ د تحقیقات او نتایج وشي چې کوم هیواد له طالبانو او یاغیانو سره همکاري کوي، موږ به دا خپل لوري نړیوالو ته وښیو. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې هیواد به په تاریخ کې تر ټولو سخت بندیزونه پر ایران ولګوي. مایک پومپیو زیاته کړه، ایران په افغانستان کې د طالبانو په ګډون په سیمه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي.
Afghanistan, Iran's support to the Taliban in the form of weapons.
دوی ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. دا کار د تاوتریخوالي د ډېرې دوه سبب کېږي او سولې او ثبات ته د افغانستان د خلکو تر رسیدو خنډ
ګرځي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې پرون د وینا پر مهال له ایران سره د نوي اټومي توافق کېدو لپاره دولس شرطونه کښېښودل. د مایک پومپیو تر دې وینا څو ساعته وروسته د ایران ولسمشر حسن روحاني وویل چې د امریکا دولت 15 کاله شاته تللی او د هغې وخت د پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش څرګندونې تکراروي. بوش په 2002 میلادي کال کې ایران، شمالي کوریا او عراق د شرارت مرکزونه یاد کړي ول. له طالبانو څخه د ملاتړ پاړه په کابل کې د ایران سفیر وړاندې ویلو چې هیواد یوازې د سولې مذاکراتو په خاطر له طالبانو سره په تماس کې دی او دا په دې معنا نه ده چې له یاغیانو سره اړیکې لري. محمد رضا بهرامی د افغانستان یوې ټلویزیون شبکې ته ویلي چې ایران له طالبانو سره له دې کبل اړیکه نه ده نیولې چې ګواکې دغې ډلې ته مشروعیت ورکړل سي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد راتمنش بیا ازادي راډیو ته وویل چې په وار وار د سیمې له هیوادونو غوښتل سوي چې د تروریزم سره مبارزه کې همکاري وکړي.
ما هم از همه کشورهای منطقه همیشه
دوی د سیمې له هیوادونو څخه تل زموږ غوښتنه دا و چې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه کې چې موږ د تروریزم سره د مبارزې پر لومړۍ کرښه کې یو زموږ سره د همکاري وکړي. موږ د ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان، چین او د سیمې او نړۍ ټولو هیوادونو د نوڅ خمو غوښتي دي
چین او همه کشورهای منطقه او دنیا.
سره لدی چې د افغانستان حکومت له طالبانو څخه د ایران د ملاتړ پاړه د سند نه لرلو خبره کوي، خو ځینو نړیوالو رسنیو راپور ورکړی و چې ایران په افغانستان کې د داعش ډلې له حضور څخه اندېښنه لري او له همدې کبله د طالبانو ملاتړ کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په پرونی وینا کې ایران ته خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو او نورو تروریستي ډلو ملاتړ ختم کړي او د القاعده شبکې لوړپوړو مشرانو ته د پناه ورکولو لاس واخلي.
پر راپور کې موردل چې دفاع وزارت وایي داسې شواهد نه لري چې وخی ایران له طالبانو ملاتړ کوي، حال دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې ایران طالبانو ته وسلې ورکوي او مالی ملاتړ هم کوي. په دې اړه مو له فریبا ظاهر واوریدل. د خبرونه په پاتې برخه کې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو چې ملالې بشیري وړاندې کوي او ورپسې به ازادي راډیوي مجله درته خبرې کړو.
ترامپ د افغانستان پلان تهدید کړ، دا د انډیپندنت آنلاین خپرونې د مقالې عنوان دی. په دې مقاله کې د رویټرز خبري اژانس له قوله ویل سوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې له مخې امریکا له ایران سره له اټومي موافقې ووته د افغانستان د چابهار اقتصادي پروژه له تهدید سره مخامخ کوي. په مقاله کې راغلي چې دا اقدام همدارس په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي چې هدف یې په افغانستان کې د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودل دي هم له خطر سره مخامخ کوي. د چابهار پروژه د هندوستان په مرسته افغانستان لپاره د ترانسپورتي دهلیز جوړولو لپاره د پرمختګ په حال کې ده. د خبرونې په وینا دا پروژه د افغانستان لپاره د ملیونونو ډالرو په لګښت د سوداګرۍ زیاتولو وړتیا لري او پر پاکستان له اعتقاد څخه د افغانستان مخه نیسي. بلومبرګ خبرونې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران له اټومي موافقې د خپل هیواد د ایستلو پریکړه وکړه، ایران خطرناک عکس العمل ښودلای سي او دا به تر ډیره په منځني ختیځ کې وي. بلومبرګ پرونی په مقاله کې لیکلي چې د عکس العمل شای پر اسرائیلي اهدافو له حملو نیولې د حزب الله ډلې د ملاتړ زیاتولو پورې وي. مقاله لیکي په افغانستان کې مخکله ایران او طالبان د امریکا د حضور مخالفت کوي او ځینې ډیپلوماټیک او نظامی همکاري سره کړي. بلومبرګ لیکي په 2012 کال کې طالبانو په ایران کې خپل دفتر پرانست. د یادولو وړ ده کله چې په 2014 کال کې د طالبانو مشر مولا منصور د پاکستان په بلوچستان کې د بي پيلوټ الوتکې په حمله کې ووژل سو. د راپورونو له مخې د ایران پاکستان ته ننوتلی وو. بلومبرګ هغو راپورونو ته هم اشاره کړې چې له مخې تهران ځینو طالبانو ته په ایران کې نظامی روزنه ورکوي. مقاله لیکي ایران ته د واشنگټن پر وړاندې د طالبانو ملاتړ تر ډیره ارزانه پریوځي. مقاله هم دراز وایي چې په افغانستان کې د امریکا د لوی دشمن چې طالبان دي ملاتړ شای په افغانستان کې د امریکا هڅې له ستونزو سره مخامخ کړي.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسې د ازادي رادیو مجلې د نننې غنې اوریدو تر بولم. په نننې غنې کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په هنر جاج کې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ لرئیس سره د پکتیا فرهنګي جاج خسته
او د غرنګي چنوار او سنگینه غونډې د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نور ډیر زیاتې سیمه مونږ لرو لکه موشاکه شو او دکه شوله مرزکی خزانه شوله او د غرنګي ذکریا پیغمبر قبر شو.
په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلې یو.
زه هم په همدې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې خو استلا د وایي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخري هضم کوي د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زر پانه کې به لنډ کیسه ویده وګړي واوري.
د کلی مشر وویل په دې بډای څه کوي د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم ظلمي ته یې نه کاکړي.
ادب جام کې به د پښتو ژبې د لرغونی ادبي دوري د نوموتی شاعر شیخ متی له احواله خبر شي.
کورس کشپا کپیړی کال ده استاد قدرت کمکه مثال ده استاد لورونو یو رڼا ده دلتا چې جوړه تماشا ده.
او رحمین خیال کې به د کک او زرینی منظومه د دویم سرود لومړی برخه واوري.
څوک راغلی د پامیر لسردرو دی څه د ستر باکتریا لزاړه خارا څمشران له هندو کچرا اوختی لباګرام ناګر ویهار او کابورانا.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
په پیل کې لام مریم توخی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
تیرونه په لوګر کې د سنزل ګل دودیزه مشاعره وشوه. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو، لیکوالو او فرهنګیانو برخه اخیستې وه چې د دود سره سم یې په بیلابیلو برخو کې خپل شعرونه وویل. د لوګر والی محمد انور خان اساقزی د سنزل ګل مشاعره د لوګر ولایت د خلکو له دودونو څخه وبلله او څرګنده کړه چې د سنزلو د ګلو ښه بوی د دې سبب کیږي چې د دغه ولایت شاعران او فرهنګیان د هغه په وصف کې شعر ووایي او فرهنګي جشن جوړ کړي. په یاده مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه وویل چې ډیره برخه یې له جګړې څخه نفرت ته ځانګړې شوې وه. بلخوا په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل دودیزه مشاعره هم وشوه. په یاده مشاعره کې د میدان وردګو والی د ولایتي شورا او د وکیلانو د دولتي ادارو د رئیسانو د مدني ټولنو د بنسټونو د استازو شاعرانو لیکوالانو او بڼوالو په ګډون په میدان ښار کې جوړه شوې وه. په یاده غونډه کې د میدان وردګو والی ډاکټر محمد عارف شاه جهان له شاعرانو څخه وغوښتل چې په خپلو شعرونو کې د خلکو او ټولنې درد بیان کړي او خلک سوله ایز ژوندانه ته وهڅوي. دغه جشن د سولې، ثبات او امنیت، د خلکو د ستونزو، د مڼو، د ګلو او د بڼوالۍ محصولاتو د ودې د لارو چارو د موندلو په باب د شعرونو او علمي مقالو په لوستلو سره پای ته ورسید. په خوست ولایت کې د کتاب او کتاب لوستنې اونیز نندارتون پرانستل شو. د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د فرهنګ او ګرځندوی آمریت اړوند د خوست په عامه کتابتون کې د کتابونۍ ونمانځل شوه. دغه نمانځغونډې ته د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د ځوانانو چارو مدیر محمد انور زاهد د خراغلاس تر څنګ وویل چې دا نندارتون یې ځکه جوړ کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي. په غونډه کې د کتاب ونۍ د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې. دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه. یاده دې وي د کتاب ونۍ هر کال د غوایی یا ثور میاشتې په وروستۍ ونۍ کې په ټول افغانستان کې نمانځل کیږي. او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو.
د کتاب د ورکړې د ونې په مناسبت د سرچېډونکو محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزی کتابتون ته د هیواد په دوه ملي ژبو پښتو او دری نفیس علمي تحقیقي حقوقي ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېډونکو محمد اسلام افضلی له دغې لوی تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې شته، ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځي له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننه هنر جاج مو همدغې مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسته راوړنې شته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ د رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو ته ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارڅ له مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې د هغې له جملې نه د زهاک ښار تاریخي ښار دی او دغه رنګې چنواره او سنګینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نورې ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو، اودا کشوله، میرزکی خزانه شوله، او دغه رنګې زکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي تر څو د دغې لپاره مختلفو برخو کې د دې سوانې راواخلو او دې باندې پروژه سازي وکړو، د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاه قنبر علیه رحمه زیارت دی، او دغه رنګې نور اولیاء کرام دي. مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږ هڅې او هاند هم دا ده چې د پکتیا والو د فاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږ هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو، کوشش به هم دا وي چې مونږ کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز گردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، درېمې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې دپاره کتابونه زیات کو او د دې دپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي، په 98 او 99 کې تر څو دغه ودانۍ جوړې شي او ښه خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته عرضه کړو.
کله چې په دې ارتباط لږ څه رڼا واچوي چې بغیر د دې نه چې اوس مثلا تاسو د اطلاعات فرهنګ ریاست په چوکاټ کې دومره کړنې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کولو لپاره هم تابع لري، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمی مدني بنسټونه او فعالین چې دي، دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعرې نیول کېږي او دوی زمونږ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمونږ او د دوی ترمنځ چې کومې فرهنګي چارې ترسره کېږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو، په ګډه ترسره کوو. دلته په دې وروستیو کې یو څه فرهنګي او مدني نهادونه چې دي، دوی د زده کړو برخو ته ډېره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګې د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړي.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ څه پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي کنه؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلې استو چې په پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څښتنان شو او دغه رنګې د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا ده چې د دې لپاره کار وکړو تر څو دغه ګالری او موزیم لا هم غني شي.
رئیس، په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو یعنی په مجموع کې د چاپی رسنۍ وضعیت په کوم حالت کې ده؟
چاپی رسنۍ دې کې خو شک نشته دی چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وې، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وې او په پکتیا کې تقریبا تر 25 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې. ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم لیلی الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعاتو فرهنګ لوري نه دوړانګي میاشتنۍ په کال کې 12 وارې چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ ته سپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاسون محلنۍ هم شته دی او افغان ننګ محلنۍ او دریز محلنۍ هم شته دی چې د چاپ په غاڼه باندې پوسول کیږي. ولی د کتاب د چاپ مساله په پکتیا کې ډیره تته ده، تر دې وخته پورې په 13-19 کال کې 2-3 عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوي دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړي دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی پکتیا کې؟ شته دي نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږه بدبختانه چې مطبعه نه لرو، بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو لپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي تر څو دولتي مطبعه فعاله شي، او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطابع فعال شي، ولې تر اوسه پورې په دې نه قادر شوی چې فعال شي. ولې هڅه به کوو تر څو دلته دولتي مطبع فعال شي، خو د دې ترڅنګ د معیار لمخې چې کوم شخصي مطابع دي دا غینه یوازې په معیار باندې چې برابر ده او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف اثار چاپ کی، هغه مسعودی مطبعه ده چې هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري او سختن یو د گردیز یو تن تجار ده چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دي، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دي، ولې هغه سی په معیار باندې پوره مطبعه چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته دي، د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د گردیز بالا حصار د ترمیم لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري، دغه رغول بیا په معیاري ډول لا ترسره شي او که لکه په تیر چې یو ځلې د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی وي چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و. دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د گردیز د بالاحصار یو لوی ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د گردیز د بالاحصار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لوی ستونزه بل دا ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي، هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلې په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی له راتګ نه پخوا، چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الملاد کې د زکی لخوانه د اسکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بلایسار جوړ شوی او دغه وخت انزورونه زمنګ سره شتون نه لري، خو زمنګ به هڅه دا وی چې د دې لپاره کار وکړو تر څو په خواني انزورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق، ډیر مننه.
خیر اوسې، تاسو نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له 1300 میاشتو راهیسې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی وو او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسې اوریدو ته بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه مو خصه ده؟
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دي. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، کندوز، کابل، لغمان او دادی وسپنګرار کې
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په مخ کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوهم هدف مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا من خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکو حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وخکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته موروړه. دغه خوند چې موږ ته د هنري سفر یا د تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غستې چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
به صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې ته به خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم په دې نظر یم زموږ د خصوصا د تمثيل په برخه کې کوم استلا ده وي شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم یې کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو، ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لستور غوښ کې و په هیته د تمثيل اوښ کې نه وي، که څه هم د تمثيل په قانون کې ما باید د تمثيل له اصول سره برابر سترګې لنجې سوی وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچ پاتې سي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلی هضموم، پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پر سی به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبي پښتنې په جواب کې راته ویل شي په ډیر لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوي ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسې دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناس وی دا غو ریاکشن سوي؟
هوایي سفرونه مې نه کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې اترمه کټګوري کې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښېنم، یو خزما د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې خپل ولس او هغه د درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د پاره خو انسان ټولې وته طبقه ده، د هغو له درد او د هغو له مشکل ځان خبر کمه او په دې د یو هنر من په صفات او په دې پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوي دي د روزګان څخه بیر د کندهار ته راتګو چې مطلق لاري بندې وي او زما په کابل کې بل اجرا و چې ما باید هغه ته ضرور ځان رسولي وای. دوستانو کور ودان ما د پاره زمينه مساعده کړله او کله چې پر لارو زم نو تر اوسه پر خو د دولت وسلوال مخالفین نه جره سره مخسیوي کړ، سره مخسی هم زکم وير وډار نه لرم، زکه څه چاته کار نه کوم، زه د ولست من سره ما بیا هم په داسې شکل کې چې سره مخسیوي دي زما احترام کړی دي. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخسول پننداړې کړه ته ناس ته د چومره په تعداد نه خبر، خو یو کس چې زه په غیش کې ونیولم او زه تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې ورسته او وشکې په ژر کې به یې زه په غیش کې ونیولم د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي او بیا راته وویل چې وکولی شئ یوه اجرا موږ ته هم وکړي.
جاوید عابد، که د دغه جاسوس په اړه باندې لږ رڼا واچي، دا څنګه یوه ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلیږي، یو حالت یې د مینټل یا لیونتوب حالت، یو خپل حالت دی. په مینټل حالت کې دی، په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت ته راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږیږي او بیا له صحنې سره برابر دی چې کیسه کوي. نو په لومړۍ صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د ده پلار جاسوس دی. خدای فریاد کوي چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و، په دې سوی تفاهم کې تللی دی. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي او بالاخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم روانېږي. وایي چې ماشوم نوس ورته وایلی، خو کرکټر ورته وایو چې هر څه ږغ کوي، هر څه وایي، څوک یې ږغ نه اوري، ګریوان څیري، عذر کوي، زارۍ کوي، ژاړي، اوښکې تویوي، خو څوک یې ږغ نه اوري. او په اخر کې دی پر خپل خدای ږغ کوي چې خدایه ته خو مې ږغ واوره.
که دا راته ووایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسې اوس تشریح کړي، دا تاسې یوازې د تخنیکي وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکاتو سر ته رسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسې کړي دي چې هغه کې دي ډېر کرکټرونه برخه واخلي او ډرامه دې وړاندې کوي.
داسې ډېرې ډرامې شته. زما پرې سوی لاس ډرامه، زما هغه ډرامه وه چې خپله ما لیکلې وه، خو په ډېرو کرکټرو کې وه. مکتب ډرامه ده، سوله ډرامه ده، دا ټول زما هغه ډرامې دي چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. او مثلا په اوسني وخت کې تازه دمه چې موږ هند ته هم تللي وو، د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل شوې ډرامه ده چې زیاته برخه یې په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده، تقریبا 14 میاشتې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده، زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم، یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم، بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي، یا دا زما د متن سره په هغه اندازه چې زه غواړم وفاداري نه کوي، زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار ته څوک اوژه نور کی قرضا کار کرتا اوژه ورکي، نو خطر ته نور کی کی خطر ته ورکي، نو تهدید ته نور کی. تهدید په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرات مساعد یو، ټول کار مو سم کړی، خو هلته یو څوک ممانعت کوي مې کوه.
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دي، اورار باندې تیر شوی دي، تر ډېره حده پر دغه سره باندې تیر شوی دي. چې که رښتیا ووایم، دغه نن زما یو ځای پروګرام همداسې وسو، او زما یو څه سوی نه یم او نه مایوسه کېږم، ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوی یم. زه په دې پوهېږم چې مشکل ستا ستونزه ستا. کله چې ستونزه ستا، نو زما مبارزه په درد خوري. که ستونزه نه وي، نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځنې اخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي، څومره چې سټک وي، هغومره تېره کېږي، هغومره پخېږي. زه غواړم زه پوخ سم، زه تیره سم په دې برخه کې، او زه د خپلو هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده، پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره غږېږم، خو ځان ته دا خبره کوم چې ته غوره ولاړ سوې د ستونزې د حل لپاره. نو معلومداره خبره ده، ستونزه ستا، خو یوه ستونزه همدا ده.
جاوید عابد، که دا راته ووایي چې ستاسو هنري سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دېرش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم. او هلته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلي دي، هغه وړاندې کوم خلکو ته.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کړي او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد او ولسکلنه تراژیدی پکښ کران غشتل سوی ده، او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه، پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره که چا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي، بیا به نور څه وړاندې کوم. زه خو هسې ولاړ یم رضاکار کار ته. که څوک پیدا شي، خدای پاري، خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پرې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم، زه په دې پورې حیران یم چې د جاسوس ډرامې د اپیک د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زه هغه تخنیکال ته پاتېږي خو ځکه هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت زما په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي نو بیا زه بیا هم زه روان یم نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی د خلکو پر زړه برابر دی هر سړی خپل ژوند پکې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي
او کو سره د دمو وای چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري التوسیګي تمثيلي هنر ټولنې بخامه خوي تاسو ور سره رابطه لري
هو د کندهار لومړنی د کندهار ننداري په نامه تراغه ورسته قرار دي تشیر وکي میوان تیاتر ننډار راوتل سهار پروډکشن راوتي پلار پروډکشن راوتي او سر پسند کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي نو د دې ټول سر زما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سر پیژنم
ډیر مننه جاوید عابد خوشاله اوسې
ډیر مننه له تاسو څخه تشکر
عبد الوکیل سولمل شنوار د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپل کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شنواري لنډه کیسه وې د وګړي دراوروي
زرپانا وې د وګړي نیمه شپه وا د ټولو کلاګانو لوی دروازې تړلې وې د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده و تابه ویل ټولو د خوب ګولې خوړلې وي ناببره لوی سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لوی غوغا جوړ کړه دربارې شو هر څه داسې وخورېدل او ولړزېدل لکه لوی زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي لټولو د لوی کلا لوی دروازه پدرب بیرته شو سپکو او درندو دزو نه یوازې په کلی کې ویده وګړي راکینول مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل د کلی ګرد واړه او زاړه ټول لزایا ولټیدل د کلی د سړې ادې لخلیلو یا چغه پورته شو یا الله خیر لدی سره ټول ناری کړی غلی دی غلا لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل چا توره په لاس کې ونیو چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد په ټولو ویره خبره شوه رنګونه یې زیړ واوښتل ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي له دوی سره جګړه او کتیښته په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې دا وطني غله نه و او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار و د دوی نه جامې چا ته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه یوې هم انسان ته نه و ورته څوک داسې له رنګه تور و تا به ویل چا د سکرو رنګ ورکړی وي او څوک داسې سره او سپین وو لکه د تازه حلال کړي غوایي تازه غوښه د کلي خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی چا پیریان ګڼل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی دغه عجیبه مخلوق نه یوازې د ننه او د باندې ټوله کلانی ولې وا پاسونو ته هم خاتلی وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناستو آن د کلافو برجونو کې هم مورچلې جوړې کړې وې خو د غراغلو نه آشنا موجوداتو هیچ شی او هیچ چا تلاس نه وربور. دا سیری په غړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمیږې ګڼ ماران رسم وو، د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترحېدلي کلي اوسیدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د ناآشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او دغې ناروا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمي ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سر تمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوث کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یوه او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکاری ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړی ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه سیر یې تسبې اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو بریتونو یې لاس تیراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د پښتو لرغونی ادبي دوري یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسبی خرخبون ترسي د ادب جام په نننې برخه کې سهار ګل میرزه د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د لوی نیک خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر وو. شیخ متی د عباس زوی وو چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی وو. دا مشهوره کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیښور کې سره خپره شوه او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومېدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی چې هغه غر د په نامه د خواجه عمران غر هم بلل کیږي. او یوه خورې چې خاله نومېده قبر یې تر اوسه هم په پښین کې ډیر مشهور دی. او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم باله شي چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خواته تقریبا پنځوس میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی چې کلاتی بولی او دی په کلات بابا مشهور دی. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی دی. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهوره ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواو ته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف او پښتنو مورخان یې ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند دروېزه په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی. او د دغه عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخپون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي چې زمانې د دوی آثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده چې د مغولو د تړاک په منځ کې دنیا ته راغی او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروتو او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفاني اشعار او مناجات وو او په داسې ډول ویل شوي وو چې پر خلکو به یې ډیره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلې کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته، خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلار اورېدلې وه او داسې یې رانقل کړې ده. خو ګوریدونکو، که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده، خو غواړو چې د خپرونې د وخت لکه مخته یوازې یو څو بیتونه تاسو ته در واورو. جنډه زرغون که په بیدیا ده، جنډه زرغون که په بیدیا ده، د برین خوا ته په خندا ده، ترنک چې خړ ده په ژړا ده، دا ټوله غیس د مینې ستا ده، ټوله ښکلا د ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. کلمر روخانه مخې سپین ده، کلمر روخانه مخې سپین ده، بیا د سپوږمۍ تندی ورین ده، که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سیند دی، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یې یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوې شاوخوا کړیږي، سترګې لیدو ته یې یخیږي، لویه خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلی دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره یې لوړ په لور کمال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کمکۍ مثال دی، ستا د لورونو یو رڼا ده، دلته چې جوړه تماشا ده، دلته چې جوړه تماشا ده.
رادیوی مجلې د ورېښمین خیال په تیری برخه کې مو د کاکاو زرنی د منظومې لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د ککو زرینی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منظومی د دویم سرود لمړی برخه دراوروي.
د سهار د وروستي ستوري زلا درومي، سباون پر اسمان سپینه کرخه کاږي. ستر هیرمن د زمانه په څیر روان دی، چیرته غلی چیرته مست او خروشان دی. لوی مزدک د تاهیس ماسات ورڅیرمه، ډیر وګړي راټول شوي دي دعا ته. څه سپینګیري څه میرمنی څه ځوانان دي، درباریان کتار کتار ولاړ پر لاره، په پیره ولاړ سپاهیان دی نیزواله. د ساکی ټبر مشران بر سر ولاړ دي، څوک راغلی د پامیر له سر درو دي. څه د سترې باکتریا له زاړه خاره، څه مشران له هندوکڅه را اوښتي، له باګرام ناګر ویهار او کابورانه. د سیند غاړه نن سهار داسې رنګینه، لکه ګډ شي سبززار له لالزاره. ټول په تمه دي د ځوانې ټول واکمنې، هغه ښکلې د ساکي ټبر ملکه. د زرینې د کوکب آواز شو پورته، لوی ډولونه په غربا شول چیرې لرې، ترمونو غاړي و ایستي هوا ته. د چنچنو سیل شو پورته له باغونو، سپینې بتې د سیند غاړې ته شویغلې. د آسونو ششنهار شو په میدان کې، ګربتان جوړه راتاو شول په آسمان کې. روان تخت دی پر اوږو د غلامانو، لس کنیزې ورپسې د سینګار کړې. سل ساتون کې سپین آسونه ترې چاپېره، را روان د هیرمند غاړې ته کوکب دی. د روان تخت پر سر ناسته ملکه ده، شنه بخمل باندې د تخت داسې ښکاریږي لکه سپینه سپوږمۍ هسکه پر شنه څوکه. زرین تاج جوغدار پر سر ولاړ دی، هسکه غاړه یې د سپینې قوت امثال دی. درباریان لاس په نامه ورته ولاړ دي، د زرینې تخت روان په دبدبه دی. نیزوال سپاهیان ولاړ دي لکه پژی، لښکر ټو ورته ولاړ په تلوسه دی. لالمر څرک نه دی وهلی خو رڼا ده، غلی شور د هیرمند خوک په غوږ لګیږي. د مرغیو شور ماشور راځي له ونو، د سهار وږمه پسته پسته چلیږي. ترومونو غاړې هسکې کړې نوا ته، د ډولونو غربهار اورېدل کیږي. ملکه له تخته کوزه په غرور شوه، د سیند غاړې ته یې واخیستل ګامونه. د سهار پستو وږمو یې جامې ښکل کړې، زرین تاج لاندې یې زلفې په نڅا شوې. تور سترګې چپو سره په جنگ وې، د سیند غاړې ته ورکوزه شوه اوبو ته. د اوبو پستو چپو یې پښې ښکل کړې، د هیرمند اوبه لاس کې کړې را پورته. بیا یې وشیندلې خوا ته د باغونو، د خوږې هوا ژوره سا یې کش کړه. ملکې کړې سترګې پټې بخ آسمان ته، د سرو شونډو په مکیز یې کوم څه وویل. د خپل تخت خوا ته ستنه په ناز ادا شوه، د مزدک د دروازې د دالان مخ ته. د هما څلوېښت خومونه کتار ایښي، هر یو خوم سره یوه ساقي ولاړه. سور د سمال د ملکې لاس کې ښکاره شو، او څلوېښت جامونه ډک شول له خومونو.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com